دا ازادي راډیو اوریدونکو سلام دوی بجې سوې ته ازادي راډیو دا خبری خبرونه ده تر درو بجو ده د افغانستان او سیمه پر حالات په پټه خبرونه کې تاسو ته معلومات وړاندې کړم. جمهور رئیس حامد کرزی نن پتلوتلو کې د حکومتي چارواکو سره د خدای پامنۍ غونډه درلوده او په دغه غونډه کې د افغانستان نوی حکومت سپارښتنه کړې چې له غربي هیوادو سره په ځانګړي ډول د امریکا له متحدو ایالاتو سره به اړیکې ډېرې مهمې وي، خو د وویل چې په دغو اړیکو کې باید احتیاط وشي. جمهور رئیس حامد کرزی د نننیو خبرو جزئیات په ورسته خبرونه کې واوري. په نړیوالو خبرونو کې واوري چې په صدر کې 14 سوی یو شمېر کسان پکې مړه او زخمیان دي. خو اول به د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کړي.
د خبرونو سرچکی حامد کرزی وای چې په افغانستان کې تیر انتخابات په بشپړ توګه ملي او ټول افغانانو د قوم او مساوات پالنې پرته د خپل خوش کاندیدا رای ورکړه. د افغانستان مشرانو جرګې له نوي حکومت څخه وغوښتل چې د انتخاباتو په کمیسیونونو کې اصلاحات راولي او په ننګرهار کې د افغان ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ نشته کې لسګونو وسلوال مخالفینو تمرګ جوړل او وشته ده. د خبرونو تفصیل حامد کرزی وای چې په افغانستان کې تیر انتخابات په بشپړ توګه ملي او ټول افغانانو د قوم او وسان پالنې پرته د خپل خوش کاندیدا رای ورکړه. ولسمشر حامد کرزی چې نن په ارکی له دولتي چارواکو سره د مخې شې په غونډه کې خبرې کولې وویل چې دواړه کاندیدان به لستونزو پرته په بارلې تو خپل کارونه پر مخ یوسي.
پس بی غم زندگی تونو بکورین،
دی وای بیغمه ژوند وکړي، بیغمه خپل ژوند کار او خواري وکړي. څوک چې سمش په مانس کې مامور دی خپل ماموریت وکړي، څوک چې سوداګر دی خپل سوداګري دی وکړي، بسګر دی خپل ځمکې دی جوړ کړي، ملت دی ډوډۍ راوړي، موږ اولاد زموږ اولادونه دی درس ولولي. په دې خاور کې د اتفاق او راتلونکي په لور له حرکت پرته بل هیڅ شی نشته. شاغلی کړي زیاته کړی چې د هیواد انتخاباتو ټولې نړۍ ته وښودل چې افغانان یو موټی او نه جلا کېدونکي ولستي. ټاکل سوی د افغانستان منتخب ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی د راتلونکي دوشنبه په ورځ د لوړی مراسم ترسره کړي او په خپل کار پیل وکړي. د افغانستان مشرانو جرګې له نوي حکومت څخه وغوښتل چې د انتخاباتو په کمیسیونونو کې اصلاحات راولي. د دې جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار نن د یاد جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د کمیسیونونو اصلاح د راتلونکو انتخاباتو او ولسواکۍ لپاره مهم وبلل.
نقطه دیگه ای که بسیار مهم
است، صاحبانو شما اشاره کردین. دی وای وکیل صاحبانو یو بل نقطه چې ډیره مهمه ده، هغه د انتخاباتو نهادونو اصلاح کول دي. د انتخاباتي نهادونو اصلاح کول د ولسواکۍ لپاره ډیر مهم دي. د مشرانو جرګې نور غړو د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقاد وکړ چې ولې له مشخصې نتیجې پرته نوی ولسمشر اعلان کړ. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وار وار ویلي وای چې د خلکو فشارونو او غوښتنو ته بغور نشته، خو تیر یک شنبه د کمیسیون د انتخاباتو د دقیقې نتیجې اعلان نکړ او یوازې نوی ولسمشر معرفي کړ. د بادغیس سیمه چارواکي وای چې د دې ولایت مرکزی محبس یو شمیر زندانیانو د دې دوسیو د نڅړو لامل د تیر شپې را پدې خو د نه خړلې اعتصاب پیل کړی دی. د دې ولایت والی ویان مروېس مرزا کوال ازادي رادیو ټول چې یو شمیر اعتصاب کوونکو خپل خولي هم ګنڈلې دي. مرزا کوال زیاته کړې چې د بادغیس والی او پلاوی ته دند سپارلې ترڅو د قضیه لنجدې وڅړي. دغه محبس یو شمیر زندانیانو ازادي رادیو ته ویلي چې پر زندان کې دوی کلونه تیر سوي خو دوسیه تر اوسه نه دي تړل سوي. زندانیانو ویلي ترڅو چې غورتون ته جواب نه ویل سوي دوی خپل اعتصاب ته ادامه ورکړي. دوی د افغانستان د نوی ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د دوی دوسیه په جدیت سره وڅېړي. د کابل د سرخی په یو شمیر زندانیانو هم ازادي راډیو ته ویلي چې سلګونو زندانیانو احتساب پیل کړی دی. او په ننګرهار کې د افغان ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ نشته کې لسګونو وسلوال مخالفینو تمرګ جوړ لا وشته ده. د ننګرهار والی ویان احمدزی عبدالزی ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرګ جوړ له وسلوال طالبان ته 13 ورځ نه وخت د دور په بافولسوالۍ کې وشته ده. نو مور زیاته کړې چې د یادې نشته پر مهال درې سیمه ییز پولیس هم وجل سوي دي. وسلوال طالبان تر محل په دیاړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
نن سهار د پېښور ښار په صدر سیمه کې په یو بمی چاودنه کې شاوخوا درې تنه وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. پولیس وای په یو موټر کې د ځای پر ځای سوي بم هدف یو مشر پولیس چارواکی وو. خدا چارواکی د پېښې له ځای روغ رمټ وتل دي. د پولیسو یو مشر چارواکی فیصل شهزاد وویل د نننې بمی حمله هدف ډګرمن خالد جاوید په نقشه کول وو.
د وای د لومړنوي سړونو او معلوماتو مخې تر اوسه پر پدې چودنه کې د یو سرتیرو په ګډون درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي چې روغتون ته ملک دولي او درمل نه روانه ده. په ټپیانو کې د بریګیډر خالد جاوید دوه ساتونکي هم شامل دي.
ډګرمن جاوید د سرحدي ځواکونو دوهم لوړ پوړی چارواکی دی. په پېښور کې د یو روغتون ویان د مړیو شمیره تایید کړه او وی ویل چې روغتون ته درې جسدونه وروړل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د امریکا او نړیوالو متحدانو پوځي ځواکونو د اسلامي دولت د سخت دریځ ډلې یا داعش د مشکوکو وسلوالو پر ضد په سوریه کې دننه هوایي عملیات پیل کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په دې پوځي عملیاتو کې چې اوس هم روان دي، له جنگي جټ او بم غورځونکو الوتکو او توغندیو څخه کار اخیستل کیږي. د مشق وايي واشنگتن د دې حملو له پیل مخکې په ملګرو ملتونو کې د سوریه سفیر ته خبر ورکړی وو. د پینټاګون یو وایاند ویل د امریکا پوځ په سوریه کې د نن هوایي حملو د پیلولو پریکړه پرون سهار وختي وکړه. د برتانیې پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر پرون په نیویارک کې په یو تلویزیونی مرکه کې ویل چې د اسلامي دولت ډله یوازې د هوایي حملو له لارې نسي ماتېدای.
If you're going to defeat a group
kahwari chi das dali ta mata warkri la kadaish no hagumram zakanai zwak bayad wakarawi la ka hawai zwak chi karawi through air power rawani hawai hamle da hagu prakhu amaliyato yow barkhada chi ulasmashir barak obama warta da daish dali da laman zawlulu da pa maqsad nijded we unai makhki ijaza warkra da islami dawlat dali ya daish waslawalu da iraq da shamal aw lwidiz pulu tatsirma da suriya da qalamraw pa prakhisimi tarkhpal control landi rawastali ji اسرائیل وایي چې د جولان په غرونو کې د سوریه یو جنگي الوتکه وشتلې ده. د اسرائیلي پوځ د ویان په وینا نن یو پټریارت توغندي د دې الوتکې مخه هغه وخت ونیوله چې د جولان پر غرونو د اسرائیل تر کنټرول لاندې هوایي حریم ته ننوته. د دې ویان په وینا دا جنگي الوتکه په روسیه کې جوړه شوې وه. اسرائیلي رادیو وایي دا سشکاري چې د دې جنگي الوتکې د سوریه د یاغیانو پر خلاف عملیات کول. دا یاغیان د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو سره جګړه کوي. د سوریه حکومتي تلویزیون د اسرائیل لخوا د دې الوتکې د وشتلو خبر تایید کړ. د دوی په وینا دا د اسرائیل لخوا د تیری په معنا ده. د اسرائیل پوځ وویل چې د اگست د میاشتې په درشمه نیټه د سوریه یو بې پیلوټ الوتکه هم وشتلې وه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي په الجزایر کې د یو فرانسوي وګړي برمته کېدل به د اسلامي دولت داعش ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ په ائتلاف کې د دې هیواد د ګډون د پریکړې مخه ونه نیسي. لوران فابیوس پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې یو تروریستي ډله به د فرانسې دریځ بدل نه کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر پرون خبر ورکړ چې یو فرانسوي وګړي د یکشنبې په ورځ په الجزایر کې برمته سوی دی. په هغه ویډیو کې چې 13 ورځ خبره سوه یو فرانسوي سړی شودل کیږي چې وايي په الجزایر کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې سره تړاو لري او زیاتوي دا ډله د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند څخه غواړي چې په عراق کې لاسوهنه ونه کړي. فابیوس د ویډیو کاروالي تایید کړ او ویل چې په تصویرونو کې څرګند سوی سړی هرف ګورډل نومیږي. د چین یوې محکمې په دې هیواد کې د ایغور اقلیت اړوند یو عالم ته د ژوند د بند سزا واوروله. دا عالم د ایغور مسلمانانو د اقلیت اړوند وګړو د حقونو ملاتړی دی. الهام توختی په پیکینګ کې د پوهنتون پخوانی استاد دی چې په لویدیځ شنجن سیمه کې د چین د پالیسیو مخالفت کاوه. مخکې شاګلی توختی د سیمه ییز مرکز اورومچی په محکمه کې بېګناه ثابته شوی وو. د حکومت مخالفین وایي چې توختی ته د عمر د بند سزا به په شنجن کې کړکې چرامنځته کړي. په شنجن کې شاوخوا 8 میلیونه ایغور اوسې چې اکثریت مسلمانان دي. د توختی وکیل لی فینګ پین وویل چې د محکمې دا پریکړه په بشپړه توګه د قبولي وړ نه ده. د زیاته کړه چې په دی به ضرور د استیناف محکمې ته مراجعه وکړي. لی فینګ پین رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې زما په فکر دا ډیره سیاسي سوي قضیه ده. څلور څلوېشت کلن توختی په شنجن کې د چین د حکومت لمن ځوړلو لپاره په فعالیتونو هم تورن دي. د دې ځای اویغور وګړي د حکومت له چلن څخه له پخوا ډیر شکایت لري. د توختی مدافع وکیل لی وویل
توختی ته د ټول عمر د بند سزا واورول شو. د ایل سیاسي حقونو به برخه کړل شو او د ټول شتمنۍ هم ضبط شوې ده.
امریکا او اروپای ټولنې د توختی د راخوشي کولو غوښتنه کړې ده.
در ازادی رادیو دوستانو ساعت 2 بجه او لس دقیقه دی.
فلم کی
جمهور رئیس حامد کرزی نن له خپل یو شمیر حکومتي چارواکو سره خدای پاماني کوله او په ډیر تبات په غونډه کې د افغانستان نوی حکومت سپارښتنه وکړه چې له غربي هیوادونو سره دی خپل روابط ټینګ ساتي. خو ویل چې احتیاط وکړ دی. ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د سولې د تامین په اړه د امریکا او پاکستان پر رول هم خبري وکړه.
امریکای دا سولې نه غوښته خپل اهداف درول دوهم پاکستان د افغانستان څخه دوه شي غوښته یوې د ډیورند د خط رسمیت غوښت چې موږ افغانان ورته حاضر کړو دوهم یې د افغانستان
په افغانستان کې د نوي حکومت پر څرنګوالي باندې خبري روانې دي. آیا په دې هیواد کې د ملي وحدت حکومت به بریالی وي؟ په دې ارتباط د ازادي راډیو ځانګړي تحلیلي مطالب هم د خبرونه کې اوریدلای شي. په خبرونه کې به د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو ته کتنه لرو او همداراز په پاکستان کې د چاودنې حال درکو.
پودکشن په ګاډي کې یو بارود لړک مينو دا دماکه شوی اندازا تن بي ډي اس مطابق تقریبا 50 کې
د چاودنې نن په پېښور کې وسوه. د افغانستان تلونکي ولسمشر حامد کرزی نن له خپل یو شمېر حکومتي چارواکو سره د خدای پامنۍ په غونډه کې د خپل واکمنۍ د دیارلسو کلونو کې د افغانستان د کورنۍ او بهرنۍ سیاست پر یو شمېر مهمو اړخونو خبري وکړه. ښاغلی کرزی وویل چې په تیرو دیارلسو کلونو کې امریکا او پاکستان دواړو نه غوښتل چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي، بلکې دواړو د ده په وینا خپل اهداف تعقیبول. خو یو شمېر څېړونکي وایي د سولې ټینګولو لپاره شاید جمهور رئیس حامد کرزی حکومت هم چندان بریالی هڅې نوی کړي. د ازادي راډیو خبريال اسد الله لودین د جمهور رئیس حامد کرزی نننې څرګندونې اوریدلې دي او مهمه برخه وړاندې کوي.
ولسمشر حامد کرزی چې د واک موده په ختمېدو ده د لومړي ځل لپاره په واضح توګه د پاکستان له غوښتنو پرده پورته کړه. حامد کرزی چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې له دولتي چارواکو سره د مخ خې په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې پاکستان او امریکا په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې د خپل غوښتنو په لټه کې وو. که څه هم ښاغلی کرزی د امریکا اهداف او غوښتنې مشخص نه کړي، خو زیات کړه چې پاکستان د ډیورند کرښې د رسمي کېدو او د افغان حکومت د بهرنۍ پالیسۍ د کنټرول غوښتونکی وو. ښاغلی کرزی په افغانستان کې د جګړې د دوام اساسي لاملونه هم د دې دواړو هیوادونو لاسوهنه وګڼله.
د دې جنگ د خلاصون لپاره زما هڅه څوار لس کاله شدید ترین هڅه وه. شل ځلې پاکستان ته ولاړم، د سولې هڅه مو ډېره 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 وکړه، خو نه کېده. او دلیل یې هم معلوم، دلیل یې دا و یو امریکای دا سوله نه غوښته خپل اهداف یې درلود، دوهم پاکستان د افغانستان څخه دوه شي غوښته یوې د ډیورند د خط رسمیت غوښت چې موږ افغانان ورته حاضر کړو، دوهم یې د افغانستان د خارجي سیاست کنټرول غوښت.
حامد کرزی له دې وړاندې هم په امریکا او پاکستان ورته انتقادونه کړي وو او ویلي وو چې د افغانستان د سولې کلی هم د همدې هیوادونو په لاس کې ده. خو امریکایي او پاکستانی چارواکو له دې وړاندې افغانستان سره د ښو اړیکو او همکارۍ ډاډ ورکړی او ویلي دي چې له افغان حکومت سره د تروریزم ضد مبارزه کې صادقانه همکاري کوي. حامد کرزی له دولتي چارواکو سره د مخخې په غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که امریکا او پاکستان د افغانستان د سولې لپاره عملی کار ونه کړي، په افغانستان کې سوله نشي راتلای. ښاغلی کرزی که څه هم د پاکستان د ملکی چارواکو د صداقت یادونه وکړه، خو وی ویل چې ځینې نورې کړۍ د پاکستان د دې چارواکو د صداقت مخه نیسي.
سوله تر هغه نه راځي چې پاکستان او امریکای غوښتنې وي. کله چې دوی وغوښته بیا راځي یو وضاحت باید ورکړم چې په پاکستان کې د پاکستان ملکی واکمنان که زرداری صاحب کنن میانه نواز شریف صاحب دي، دوی جوړه غواړي، دوی هم د هند سره جوړه غواړي او هم د افغانستان سره غواړي، خو نی پرېږدي. نن چې سهارات په پاکستان کې روان دي، دا ټول پاکستان کې دننه د غرض لاسونه دي او بهرني لاسونه دي.
څېړونکي بیا د سولې د ټینګښت په برخه کې د افغان حکومت د تیرو دیارلس کلونو هڅې هم ناکامه بولي او وایي علت دا و چې د سولې لپاره د حکومت د ټولو چارواکو نظر یو نه و. دوی وایي چې د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د ملي وحدت حکومت باید له طالبانو او نورو وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره نوې لارې چارې ولټوي څو افغانان نور له جګړې خلاص شي.
د جمهور رئیس حامد کرزی خبري مواردې چې نن یې د یو شمېر حکومتي چارواکو سره د خدای پامنۍ په غونډه کې کړې وې، د ویل چې امریکا او پاکستان په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره صادق نه و. په همدې خبرونه کې به ورسته واوري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د افغانستان د جمهوریت ریاست له نوي منتخب اشرف غنی احمدزی سره خبرې کړې دي او پاکستان ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. په دغه ټلیفوني خبرو کې دوی د افغانستان امن او په دې هیواد کې د سولې ټینګښت هم یاد کړی دی. ورسته له پېښور رپورټ درته وړاندې کوم. خو بیا هم د جمهور رئیس حامد کرزی د نننیو خبرو په یو بل اړخ باندې بحث ته ادامه ورکوو. جمهور رئیس حامد کرزی نن د افغانستان نوي حکومت ته سپارښتنه کړې چې له غربي هیوادو سره په خپلو روابطو کې له احتیاطه کار اخلي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان رپورټ لري.
د افغانستان تلونکي ولسمشر حمید کرزی، نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی او اجرایی رئیس عبدالله ته سپارښتنه وکړه چې له لویدیځې نړۍ په ځانګړې توګه له امریکا سره په اړیکو کې له احتیاطه کار واخلي. ولسمشر حمید کرزی د سه شنبې په ورځ پارک کې له کابینې او نورو دولتي کارکوونکو سره د مخېښې په غونډه کې وویل امریکا هغه وخت د افغانستان ښه دوست کېدای سي چې وینا او عمل یې یو شي.
سکار کی په حکومت کې را سره ملګریو په ټول قضایا او پوجي چې دې نقطې ته یې څنګه متوجه شي او د امریکې او د غرب سره دې احتیاط در رواه.
خاغلی کرزی زیاته کړه امریکا باید د افغانستان خپلواکي او ملي ګټې په نظر کې ونیسي او دواړه لوري په اړیکو کې مساوي ونډه ولري. د حمید کرزی په وینا افغانستان له امریکا لویدیځ او پاکستان سره ښې اړیکې غواړي، خو باید امریکا هم له افغانستان سره په اړیکو کې د صداقت لاره خپله کړي. خاغلی کرزی وویل که حکومت یې یو خوا په تیرو دیارلسو کلونو کې له لویدیځې نړۍ سره اړیکې درلودې، له بل پلوه یې له چین، ایران، پاکستان، روسیې، سعودي عربستان، ترکیې او نورو مرسته کوونکو هیوادونو سره هم ښې اړیکې پاللې دي. افغان ولسمشر له ټولو هغو هیوادو مننه وکړه چې له کوم هدف پرته یې له افغانستان سره مرستې کړې، خو یادونه یې وکړه چې د لویدیځوالو او امریکا په مرستو کې خاص اهداف نغښتي وو. یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا چې ولسمشر حمید کرزی په تیرو دیارلسو کلونو کې په بهرنیو اړیکو کې ښې تجربې لري او نوي حکومت ته یې پر ځای مشوره ورکړې ده. د سیاسي چارو کارپوه زبیر شفیقي ازادۍ راډیو ته وویل چې نوی حکومت باید له نړیوالو سره اړیکو کې ملي ګټې په پام کې ونیسي.
د ولسمشر کرزی وروستۍ دغه مشوره زه فکر کوم چې پر ځای مشوره ده. د موږ راتلونکی حکومت او چارواکي باید د صفر نه شروع نه کړي، د تیرو دیارلسو کلونو تجربو په رڼا کې خپله آینده وټاکي، خصوصا په خارجي روابطو کې د افغانستان روابط د دنیا سره په شعارونو ولاړ نه وي، باید په واقعیتونو د افغانستان ملي ګټې، خپلواکي او حیثیت پکې خوندي وي.
ټاکل شوی ده چې نوی افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی راتلونکې اونۍ د لوړې مراسم ترسره کړي. ښاغلی احمدزی تېره ورځ له بریالیتوب وروسته خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې له نړیوالو او د سیمې له هیوادونو سره به د همکاریو یو چوکاټ رامنځته کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
په رپورت کې مو د جمهور رئیس حامد کرزی د سرګندونو یو بل اړخ واره چې د افغانستان د نړیوال سیاست او په افغانستان د افغانستان د بهرني سیاست او د نړیوالو اړیکو سره یې اړخ لګاو. په افغانستان کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان نوی حکومت به هم تر ډېره حده د جمهور رئیس حامد کرزی د دیارلس کلنې دورې د کارونو تر اغیز لاندې وي. په همدې ارتباط د افغانستان د سیاسي چارو یو کتونکی اسحاق اتمر وایي
کرزی صاحب دغه تجربې له مخې چې لري او هغه تجارب چې دی لري، دغه توصیه به راتلونکي حکومت ته چې دوی د خپل روابط کې غربیانو سره د احتیاطه کار واخلي. په دې باره چې دوی د داسې دي وي چې ملي ګټې بدي به په هغې له پا به وغورځوي او کوم چې غربیان ورته وایي هغه به د عمل وکړي. زه فکر کوم هر راتلونکي حکومت ته دا پکار دی چې دوی خپل ګټې، خپل منافع، خپل ستراتیژیک موقعیت په صحیح توګه درک کړي او د دې نه په ګټه اخیستلو سره خپل روابط د غربیانو سره صحیح کړي او د هغوی د امکاناتو نه د هغوی د ظرفیتونو نه خپله ګټه استفاده وکړي. داسې ده چې کوم چې هر څه غربیان غواړي دوی دې هغه ته کن ورکړي او هغه خبره دوی وبدي ورسره. زه فکر کوم دا ډېر ښه توصیه ده د دې د تجارب وزیرې چې دوی راتلونکي حکومت لپاره دغه سپارښتنه لري.
فکر نه کوي چې کرزی صاحب په داسې څرګندونو سره خپل ځان ته برعت ورکړی وي په تېرو کلو کې چې د اړیکې له نړیوالې ټولنې سره ښې نه وي؟
زه دا فکر کوم چې د کرزي صاحب څوارلس کلنه دوره د ډېرو مجبوریتونو څخه ډاکو دا به مونږ د کرزي صاحب په غاړه دا چې بلاوتیا ځکه دغسې یو حالت کې دغسې یو واقعیت کې چې د طالبانو ریزرو ړنګ شو او افغانستان د سفر بېرته پیل وکړو دغه امکاناتو ترلاسه کړ تر یو حده پورې افغانان ځینې خبرو کې بلاوت لیکن په مجبو کې دا دغسې یو دشوار او سخت کلونه وو چې ټول بلاوتیا کرزي صاحب ته څوک دي شاڅولی او زه فکر کوم په دې کې ټول هغه زموږ د نظام لوړپوړي چارواکي دي کې مسؤلیت درلوده او دا یو عادي قضیه ده د افغانستان دا دغسې یو مرحله د تاریخ وو چې افغانستان بعد دغه ناګواري او دغه مشکلات لیدلی وای.
څه فکر کوي چې نوی راتلونکی حکومت به له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له امریکا سره دا کوم جنجالي اړیکې دي دا ورغوي؟
زه فکر کوم راتلونکي ضوابط متفکر ضوابط دی. زه فکر کوم د ښه تجربه لري په سیاست کې په منطقه کې د سیمه ییزو حالاتو په برخه کې اقتصادي برخه کې د دوی تجربه او پوهه ډېر زیات ده. زه امیدوارم چې په ښه درایت سره دوی کولی دغه راتلونکي روابط د خپل ستراتیژیک دوستانو سره ښه تنظیم کړي او د دوی ده
نو امریکا او نړیوال ټولنه په کار دی باید څو کې نیو حکومت سره سره ډول اړیکې وساتي.
زبوغ مشکلات اوس کې یو د دې تیزو کړو تقویا او د دې ساتره او روزره او د دې مالی برسته چې دغه ژبه باید د تر اخره پورې تر سره کی. یو مثلا بل د انکشاف په برخه کې مونږه و سب ضرورت لرو زبون زیر بدایی پروژه لاب تروسو پوری تکمیلی دیدی دون ارتشاف تا دیر ضرورت لرو بخصر پر در برخی که باید زبون دوستان من سر دیر کوباکو کی.
په افغانستان کې د سیاسي چارو له یو کتونکو اسحاق اتمر سره مو د ازادي رادیو د خبریال رحمت الله افغان مرکه اوریده.
ستاسو له پیغامونو نه
بسم الله الرحمن الرحیم. توریالی رهی د فراه ولایت پشت رود ولسوالۍ د ځوانانو مشر. نو پشت رود ولسوالۍ د ځوانانو اساسي ستونزې د امنیت نشتوالی، د کار نشتوالی، بیوزلی، روردوالی. د پشت رود ولسوالۍ د ځوانانو هیله او غوښتنه د دولت نه ده چې د خلکو د ښه ژوند سمبالولو په خاطر باندې یو ښه منظم پلان، کاري پلان جوړ کړي او همدارنګه ځوانانو ته په ځینو پروژو کې سهم ورکړي تر څو ځوانان د خپل ځواک څخه استفاده وکړي او د خپل هیواد راتلونکی سمبال کړي.
محمد ناصر افکار د پښتورو د لسوالي د ځوانانو اوس د ځوانانو یو عمده اساسي مشکل چې دی بیکاری ده. بل د ځوانانو ته چې کېدل لپاره یو منظم ورزشي کمپاین نشټواله بي سوادي د دولت خدا غوښتنو رو چې پښتورو ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي.
دا ازادي رادیو درنو دوستانو تاسو کولای شئ چې زموږ ویب پاڼې ته ورسی او تاسو موږ خبرونه آنلاین یا د انټرنیټ له لارې واوري. دا ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. په افغانستان کې د ملي وحدت په حکومت توافق او منتخب جمهور رئیس هم اعلان سو خو په دې ارتباط نه هم ډیر پښتونسته یو سوال دا دی چې د حکومت په څنګه کار وکړي او مخالف یا متضاد اړخونه به څنګه د یوې پالیسۍ پر اساس خپل چارې پر مخ بیایي. د ازادي رادیو د خبري څانګې یو رپورت په دې ارتباط جانقه الکوزی لوستي او مهم جزئیات به وړاندې کړي.
لڅو مېشتو انتخاباتي شخړو او لانجو وروسته بل اخره د انتخاباتو خپلواک کمیسون اشرف غنی احمدزی د افغانستان منتخب جمهور رئیس اعلان کړ او عبدالله ته د اجرایوي ریاست مبارکي وویله. دا پرمختګ په افغانستان کې په دیموکراتیک ډول د قدرت د انتقال لپاره لومړنی ګام دی خو د ملي وحدت د حکومت په اړه زیاتې پوښتنې مطرح دي چې څوک به څه کوي. د معاملې له مخې به عبدالله او یا هم د هغه د خوښې کس اجرایوي رئیس وي. دا نوې څوکۍ د صدارت د څوکۍ معادل مقام دی. په افغانستان کې اساسي قانون له مخې جمهور رئیس د ټولو قوو په سر کې دی او صلاحیتونه لري. د ملي وحدت د حکومت د معاملې له مخې به نوی حکومت د اجرایوي رئیس او د هغه د دوه مرستیالانو په ګډون نوې کابینه ولري خو د اقتصاد او مالي وزارتونو په اړه پریکړو کې به جمهور رئیس داخل وي او د مشرتابه په سطحه کې به دواړه لوري مساوي ونډه ولري. د دولت او حکومت نور څوکۍ به هم د دوو ټیمونو ترمنځ په مساویانه ډول ویشل کیږي او د لیاقت او اهلیت خبره پکې مطرح نه ده. دا مسله د اشرف غنی احمدزی له څرګندونو سره چې په وار وار ویلي کارونه به د لیاقت او وړتیا پر اساس اهل کار ته ورکول کیږي په تضاد کې ده. د استرالیا د ملي پوهنتون څېړونکو سرین جوی باس چې د افغانستان د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو څارونه هم کړې. په دې نظر ده که چیرې په افغانستان کې د لیاقت پر اساس کارونه ورکړل شي، دا به په دې هیواد کې اوسنی د اسامیانو یا موکلینو سیستم له منځه یوسي او همدې مسلې د اصلي اکټرانو لاسونه تړلي دي. اسامیان یا ملاتړي به له خپلو مشرانو څخه وغواړي چې د دوی غوښتنې باید ومني. په داسې یو حالت کې به جمهور رئیس او اجرایي رئیس په دې مصروف وي چې څنګه د یو بل پراخ شبکې په حکومت کې ځای په ځای کړي او ترمنځ یې ټکر رامنځته نه شي. په تخنیکي لحاظ جمهور رئیس به د کابینې په لاس کې وي او اجرایي رئیس به د حکومت د پالیسیو د عملي کېدو څارنه کوي او جمهور رئیس ته به مسؤول وي. اجرایي رئیس به دغه راز د وزیرانو د شورا د عادي غونډو مشري کوي او د وزارتونو یا حکومت ورځنۍ چارې به پر مخ وړي. منتخب جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی له انتخابېدو وروسته د دوشنبه په ورځ خبری غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې هر افغان باید تیر هیر کړي او راتلونکي ته باید فکر وکړي.
هر افغان از امروز به بعد مشترکاً مسئول خواهیم بود که گذشته را پشت سر بگذاریم و آینده نگر شویم.
خاغلی غنی دا هم ویل چې د افغانستان عزت باید په دولت وساتو.
د دې وخت راغله چې د دې ملت عزت په دولت باندې وسات.
طالبانو د افغانستان د کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت معامله غندلې او دای له شرمه ډک تړون بللی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د قانوني مکلفیت پر خلاف د رای ورکونکو رای چې کوم کاندید څومره رای وړي اعلان نه کړي. یوازې اشرف غنی احمدزی د جمهور رئیس په توګه اعلان کړ او عبدالله عبدالله ته د اجرایوي ریاست مبارکي وویله. له اعلان وروسته په کابل او نورو ښارونو کې د خوښیو کومې غونډې یا لاریونونه ونه شول او دغه راز کوم اعتراض هم نه دی شوی. ښاغلی عباس وایي د ملي وحدت د حکومت له معاملې څخه داسې معلومیږي چې په افغانستان کې د خلکو رای مهمې نه دي، بلکې سیاست مذاکرې او معاملی پالیسی جوړوي.
د جنقال کوزی رپورټ ماورید بیا هم په همدې مسله کې پاتې کیږي. د انتخاباتو د رسمي نتایجو له اعلان پرته اشرف غنی احمد زید افغانستان نوی ولسمشر غوره شو. یو شمېر افغانان اوس وایي چې په سختو شرایطو کې د انتخاباتو په دواړو دورو کې رای ورکړي، خو اوس نه پوهیږي چې د دوی رای څه سوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دواړو کاندیدانو ترمنځ سیاسي توافق ته غاړه کښېښو ده او د رای ورکوونکو څخه یې غوښتنه کړې چې دې ته سترګې پلاروي چې پوه سي چې د خپلې خوښې کاندیدانې څومره رایې اخیستې دي له پامه غورځولې دي. له یو شمېر نورو سره بیا دا پوښتنه راپورته سوې چې نوي ولسمشر ته منتخب جمهور رئیس وایي که یو داسې ولسمشر یې وبولي چې د سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې غوره سوی. نوریاس نوري د ازادي راډیو د سرچینو او د رویټرز خبري اژانس په استناد یو رپورت لري چې وړاندې کوي.
ملي حکومت یا د یو ملي یووالي د حکومت په نوم باندې یو
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لانجمنې او اوږدې څېړنې وروسته پرته له دې چې د ولسمشرۍ د دوهم دور د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي، اشرف غنی احمدزی ولسمشر اعلان کړ. د انتخاباتو په ورځ له امنیتي ستونزو او ګواښونو سره سره په میلیونونو افغانان د رایو مرکزونو ته ولاړل تر څو په یوه ډیموکراتیکه پروسه کې په خپل ګډون سره د افغانستان راتلونکی ولسمشر وټاکي. اوس ډېر رای ورکوونکي دا پوښتنه کوي چې رایې څه شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو غنی او عبدالله ترمنځ د ملي یووالي د حکومت په اړه یوې موافقې او په دې اړه جوړجاړي ته په کتو د انتخاباتو دقیقه شمېره اعلان نه کړه چې اول او دوهم کاندید څومره رایې ګټلې دي او دغه مسله یې ګونګه پرېښوده. اجمل عظیم چې په کابل کې کتابونه پلوري، رویټرز آژانس ته ویلي که څه هم ده په دوهم ځلي انتخاباتو کې ګډون نه و کړی، خو د هغو لپاره چې خپلې رایې کارولې وي ډېر خفه دی. دی وایي د دوی رایې په یوه توره کنده کې وغورځول شوې. عظیم وایي په راتلونکي کې به نه دی په انتخاباتو کې ګډون وکړي او نه به هم خپلې کورنۍ دې کار ته پرېږدي. یو شمېر نور بیا سره له دې چې د ملي یووالي د حکومت کمزوري مني یو څه خوشبین دي. رفیع الله فیضي چې په کابل کې یو هټۍ لري وایي موږ ډېر شکایتونه کول چې د انتخاباتو بهیر له اندازې زیات اوږد شوی او ډېرې ستونزې راپورته کړي، نو په کار ده چې اوس دغه اقدام مثبت وبولو. دی وایي موږ باید دغه اعلان ومنو او د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره دعا وکړو. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته هم ورته نظرونه څرګند کړي دي.
ملي حکومت یا د یو ملي یووالي د حکومت په نوم باندې یو هوکړه لاسلیک شول او د دوی ترمنځ به خلکو چې قرباني ورکړې وه، ولسونو چې قرباني ورکړې وه، هغه په هیڅ باندې حساب شول.
خلکو رای څه دپاره ورکړې ده؟ خلکو رای د پاره ورکړې ده چې یو خپل د زړه پورې رئیس جمهور وټاکي، یو قدرت وي، باید یو سیاست وي.
اوس لپاره چې د توافق وکړو سیاسي دا ښه کار وکړو ځکه چې د خلکو بحران نه وځي.
ورسته له هغه چې اشرف غنی د ولسمشری د دوهم دوره انتخاباتو په لومړنۍ نتیجه کې د خپل رقیب عبدالله په نسبت ډیر رایې وګټلې. عبدالله په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوې وکړې چې په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ بهیر له بحران سره مخامخ کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د دغه بحران د ختمولو لپاره مداخله وکړه. په سلګونو نړیوال څارونکي کابل ته لاړل او ملګرو ملتونو هم ټولې رایې له سره تفتیش او وڅېړلې. د رویټرز په وینا کې د دغه څېړنې هدف دا و چې د انتخاباتو شفافیت تضمین شي. دا هدف ترلاسه نه شو. غنی له هغې بریالی اعلان شو چې له خپل رقیب عبدالله سره د ملي یووالي د حکومت د جوړولو لپاره موافقتنامه لاسلیک کړه او دا یې هم ومنله چې د رایو نتیجه دې پټه پاتې شي. یو لړپوړي لویدیځ ډیپلوماټ په یوې غونډه کې وویل راځئ چې اوس دغه پرمختګ د یو داسې ولسمشر لپاره ولمانځو چې د یوې ډیموکراتیکې پروسې په نتیجه کې غوره شوی، نه د یو ډیموکراتیک منتخب ولسمشر لپاره.
د ازادي راډیو ده.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دا ازادي رادیو د ملالی بشیر د ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
حمید کرزی وای چې په افغانستان کې تیر انتخابات په بشپړه توګه ملي وو او ټول افغانانو د قوم او سمت پالنې پرته د خپل خوښي کاندید ته رای ورکړي. د افغانستان مشرانو جرګې له نوي حکومت څخه وغوښتل چې د انتخاباتو په کمیسیونونو کې اصلاحات راولي. د دې جرګې مرستیال محمد علم ایزدیارنن د یادې جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د کمیسیونونو اصلاح د راتلونکو انتخاباتو او ولسواکۍ لپاره مهم وبلل. د بادغیس سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت د مرکزی محبس یو شمیر زندانیانو د دوی د دوسیو ونه څېړلو له امله د تیر شپې راپدې خوا د نه خوړلو احتساب پیل کړی دی. نن سهار د پېښور ښار په صدر سیمه کې په یوه بمي چاودنه کې شاوخوا درې تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. د امریکا د دفاع وزارت وای د امریکا او نړیوالو متحدانو پوځي ځواکونو د اسلامي دولت سختريزي ډلې یا داعش د مشکوکو وسلوالو پر ضد په سوریه کې د نن هوایي عملیات پیل کړی دي. او اسرائیل وای چې د جولان په غرونو کې د سوریه جنگي الوتکه وشتلې ده. د اسرائیلي پوځ د ویان په وینا نن یو پټریارت توغندې د دې الوتکې مخه هغه وخت ونیول چې د جولان پر غرونو د اسرائیل تر کنټرول لاندې هوایي حریم ته ننوته.
او سم اقتصادي خبرونه.
ډیرو محترم اردوونکو په مخړی اقتصادي خبرونه ته د افغانستان سوداګری او صنایعو د خونو مسول نوایي چې راتلونکي میاشت به د چین په شانګهای ښار کې د افغانستان سوداګری په نوم یو دفتر په فعالیت پیل وکړي. د خونو مرستيال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې دفتر قرارداد تیر میاشت په چین کې د افغانستان سفارت د سوداګری د څنګه د مسولینو او چینایي چارواکو ترمنځ لاسلیک شو. ښاغلی الکوزی همدارنګ ویل چې دغه دفتر د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری ستونزو د حل په هدف جوړ شوی دی. د بلخ ولایت د شاوالی چارواکی وایي چې جاپان د دغه ولایت د شاري پروژو د پراختیا په هدف سره 3 میلیون امریکایي ډالر مرسته وکړه. د بلخ شاروال یونس مقیم ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیسې شاوالی ته ورکول شوې دي څو د دغه ولایت د سړک جوړولو، د شار په سمسورتیا او د شاروالی لپاره د نوو وسایطو پرانیولو کې ورڅخه کار واخیستل شي. د هند بارنی اسارو بیره کابل په بازارونه کې یو امریکایي ډالر او 500 افغانۍ او دیش پوله، یو یورو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ او شپېته پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او دیش پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1550 افغانۍ. او دا هم د لومړنیو ارتزاقي موادو بیره د کابل په بازارونه کې یو مونې بوجي پاکستانی اوړه 1480 افغانۍ، یو درې نیمونې بوجي ورجه 2000 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1180 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره 900 افغانۍ، یو کیلو اوبلن گاز 50 افغانۍ، یو لیټر ډیزل 850 افغانۍ او یو لیټر پېټرول 30 افغانۍ.
په دې خبرونه کې ورسته سپورتي خبرونه لرو د سپورت پروګرام کې او کورکلې لرو خو تر هغه مخکې نن سهار د پېښور شهر امنیت چارواکو وویل چې د صدر په سیمه کې د پاکستان د ملیشا پوځیانو پر یو لوړ رتبه قومندان چاودنه وسوه چې په دغه چاودنه کې د امنیتي ځواکونو په وینا لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او دیارلس نور زخمیان دي. په سیمه کې وایني شاهد جاوید د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا انتحاري حمله وه.
انیشیل چې کوم معلومات موږ ته وشو نو دا ایکسپلوزیو ډک شوی ګاډی دی، هغه ټکراو شوی کوم د بریګیډیر صاحب کنوای روانه وه، هغې سره نو خودکشم په هغه ګاډي کې وي او بارودونه ډکه مینو دا دمکه شوی اندازتن بی ډی ایس مطابق تقریبا 50 کیلو.
د په شمالي وزیرستان کې پاکستاني امنیتي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې شاید په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز د عملیاتو په جواب کې کاروي. د ازادي راډیو په خبرونه کې وروسته تاسو ته په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کړو. تاسو کولای شئ چې زموږ په پاڼه ته ورسئ او دا معلومات په تفصیل ترلاسه کړئ. په پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د اشرف غنی احمدزي او عبدالله سره سهار ټلیفوني خبري کړې دي او د دوی په دغو خبرو کې د افغانستان امنیت او د افغانستان راتلونکي سیاسي ثبات یا څه وای دی. په دې ارتباط رپورت مو لا خبرېدو پاته سو وخت مونږ درلود. معذرت غواړو، تاسو کولی شئ چې دغه رپورت جزئیات هم زموږ پر پاڼه ترلاسه کړئ. د ازادي رادیو د پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
تولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
خو دا ازادي رادیو دا په نورو څو دقیقو کې به زموږ دوه خبرونې تاسو ته اوري، د سپورت پروګرام او د کورکلی پروګرام.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دې پروګرام کې په مهمو سپورتي خبرونو سربیره چې زه صفی الله ستانګ زه وړاندې کوم، د افغانستان د والیبال د فدراسیون له مشر ډاکټر یونس پوپلزی سره ځانګړي خبري اوري. خو تر هر څه مخکې د لوبو مهم خبرونه. د آسیا په اولمپیک لوبو کې افغان لوبغاړو خپل لوبې پیل کړې. د اولمپیک کمیټې ویان رامین سالک د جنوبي کوریا له اینوچین څخه ازادي راډیو ته وویل په دې لوبو کې د افغانستان بیلابیل ورزشي رشتو برخه اخیستې چې د شامل لوبغاړو شمېرې سلو ته رسیږي. د فوټبال ټیم خپلې ګروپي لوبې بایللې، خو په ګروپي ټیمونو کې کرکټ یوازینی ټیم دی چې د ټولو هیلې ورته پاتې دي. تکواندو لوبغاړو خپلې لوبې نه دي کړې او وشو او جودو ځینې لوبې ګټلې هم دي. دا لوبې د روانې میاشتې په 19 تاریخ پیل او د بلې میاشتې تر څلورم تاریخ پورې دوام کوي. دا چې د رواني اونۍ یک شنبه ورځ د سولې نړیوالې ورځ سره برابر وه، په کندوز کې د دې ورځې د درنښت په مناسبت د کرکټ لوبې پیل شوې. په شمال زون کې د کرکټ بورډ مسؤول نور عالم فرید ازادي راډیو ته وویل په دې لوبو کې 500 ټیمونو برخه اخیستې چې 15 ورځې له یو بل سره لوبې کوي. د سیالیو هدف د سولې ټینګښت او د خلکو ترمنځ د یووالي راوستل ښودل شوی. د نجونو ترمنځ د والیبال سیالي د خاروالی ټیم باتلولۍ پای ته ورسېده. د والیبال فدراسیون رئیس محمد یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل د والیبال په سیالیو کې پایلو به د سری میاشتې او خاروالی د نجونو ټیمونو وکړه چې په نتیجه کې خاروالی ټیم اتلولۍ خپله کړه. د ښاغلي پوپلزی په خبره د دې سیالیو هدف د نجونو د والیبال ملي ټیم ته د غوره څیرو انتخاب و. او په پای کې اوري چې د وړو تکواندو لوبغاړو اتلولۍ لوبې د شنبه په ورځ په کابل کې پیل شوې. دا سیالۍ د بدني روزنې د ریاست لخوا پیل شوې دي. د بدني روزنې په ریاست کې د تکواندو فدراسیون رئیس غلام رباني رباني وایي په دې سیالیو کې څه باندې 300 لوبغاړي برخه لري چې 100 ورځې به دوام وکړي.
د افغانستان د والیبال د فدراسیون عمومي مشر ډاکټر محمد یونس پاپلزی د ازادي راډیو سټوډیو ته بخیر راغلی او ستړي مشي.
من نه کوم تاسو هم او ټولو ګرانو اوریدونکو ته د راډیو ازادي خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
او ډیر مننه غواړم چې د لوبو په دې خبرونه کې د افغانستان د والیبال د پرمختګونو په اړه او د تاسو برنامه لري سوال نه ولرو. ډیر مهرباني چې لمونږ سره خغله محمد یونس پاپلزی په دې ورستیو کې د لجنو ترمنځ د والیبال سیالي تر سره شوه. که په دې اړه راته وایي چې دا سیالي د څو ټیمونو ترمنځ وي او لدی سیالي څه هدف څه وو؟
مننه. دا سیالي چې د ملي لوبډلې د ټاکنو لپاره تر سره شوه، د پدې کې اته لوبډلو برخه اخیستې وه. درې ولایتونه او 15 ټیمونه هم د مرکز څخه وو، هرات، دایکندی او غزنی ولایتونو په دې کې برخه لرله. او په پای کې به انشاءالله چې 14 کسان ملي لوبډلې ته او 14 کسان د ځوانانو لوبډلې ته ټاکل کیږي. موږ فکر کوو چې د سیالیو پر لار اچولو سره کولای شو چې دغه د والیبال لوبه نوره هم پیاوړې شي او یو ښه هدف ته ورسیږي.
او که راته ووایې دا د کوم خاص عمر خلکو لپاره وي که نه د عمومي یو ټیم لپاره د سیالۍ ترسره شوې او هر چا کولای شو پکې ګډون وکړي، که نه کوم خاص مشخص عمر و؟
نه، په دې کې مشخص عمر نه و، دا عمومي سیالۍ وي او هغه ټیمونه چې د هرات، دایکندی او غزنی ولایتونو څخه راغلي وو او 15 لوبډلې هم په مرکز کې چې د سری میاشتې د شاروالۍ او د کابل پانتون د تعلیم تربیه پانتون او د زهرا ټیمونو په دې کې حصه اخیستې وه، 100 کسان په مجموع کې وو. د دې څخه به انشاءالله چې ملي لوبډلې ته ښې څهرې انتخابېږي.
ښاغلی پوپلزی صاحب، تاسو خو له د دې سیالیو څخه یو هدف دا و تر څو یو غوره ټیم جوړ کړئ، یو غوره لوبغاړی انتخاب کړئ، ولې تاسو اوس دا سیالۍ په لاره واچولې؟ تاسو په راتلونکي کې د سیالیو کوم پلان لرئ؟ د کوم هیوادونو سره که هدف مو څه و د دې سیالیو څخه؟
موږ د نیپال د والیبال د فدراسیون د خوا څخه دعوت شوي یو چې د سویلي آسیا په د والیبال په سیالیو کې هم برخه واخلو. نو هدف دا و چې موږ کولای شو یوه ښه لوبډله غوره کړو او هغې لوبو ته یې آماده کړو او بیا هغې نیپال ته ولاړ شي او د افغانستان په نمایندګۍ باندې هلته سیالي وکړي.
تاسو ویلي چې نیپال درته دعوت درکړې، دا یو ټورنمنټ شکل دی که صرف د افغانستان او د نیپال ترمنځ به هیوادونه وي؟ که ټورنمنټ وي نور کوم هیوادونه به برخه واخلي؟
دا د سویلي آسیا د ملکونو ترمنځ سیالۍ دي چې ساؤت ایشین والیبال چمپینشپ یا د قهرمانۍ سیالۍ دي. په دې کې به پاکستان، افغانستان، هندوستان، سریلانکا، مالدیوز، بنگلادش او افغانستان په دې کې دعوت شوي دي. او امیدواریم چې موږ کولای شو چې دغه لوبډله چې انتخابیږي د نجونو او هغې ته آماده شي او هغې سیالیو کې یوه ښه نتیجه افغانستان ته راوړي.
او ښاغلی پوپلزی صاحب، په همدې هیله موږ هم یو او ټول افغانان هم دا هیله لري، خو که دا راته ووایي تاسو به د هغې هیوادونو د والیبال اکثره سیالۍ د نږدې څخه څارلې وي او پرې پوه به وي، تاسو کوم هیواد یو ځانګړی ټارګټ ټاکئ، یو هدف ټاکئ چې هغه مات کړئ؟
موږ په دې فکر یو چې د افغانستان او د پاکستان د ملي لوبډلو به یوه ښه سیالۍ وي او زه باور لرم چې زموږ ملي لوبډله به د پاکستان د نجونو ملي لوبډلې ته هم شکست ورکړي په دې سیالۍ.
او ښاغلی پوپلزی صاحب، په دې وروستیو کې آسیایي المپیک سیالۍ په لاره اچول شوي دي، که د افغانستان د والیبال په اړه راته ووایئ چې په دې کې د والیبال څو ټیمونو برخه لري، تللي دي او که نه دي تللي، په دې اړه راته ووایئ.
مننه. د افغانستان د ساحلي والیبال یا د ریګ په سر چې کوم والیبال دی، دوه لوبډلې د افغانستان ملي فدراسیون استولې دلته، او دا په افغانستان کې د والیبال په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې په داسې یو لوی سیالیو کې حصه اخلي. تر اوسه پورې دوه سیالۍ کړي دي، چین او اندونیزیا د ملکونو سره، متاسفانه دا لوبې بایللې دي. او زموږ اصلي هدف دا دی چې کومه لوبه د کویت سره لرو هغه ترېنه وګټو. ورزشکارانو مو خاص آمادګیانې لرلې، نو زیاته هیله مو دا ده چې دوی د کویت د ملي لوبډلې سره به انشاءالله لوبه افغانستان په نفع باندې دوام وکړي.
مجموعه ستاسو د والیبال د فدراسیون څخه څو نفر تللي هلته؟
څلور لوبغاړي دي چې دوه ټیمونه دي او ورسره یو یو روزونکی دی.
او مهرباني، داسې راپورونه دي چې د افغانستان د ځینو رشتو ټیمونه په ښې آمادګۍ سره په دې سیالیو کې برخه نه اخلي. د ستاسو د والیبال ټیمونه په کوم مورال په دې سیالیو کې برخه اخلي او سیالۍ کوي؟
که موږ آمادګیانې مقایسوي د نورو ملکونو سره، کو حقیقت دی چې دغومره آمادګیانې په افغانستان کې امکانات نشته دي. اما زه باور لرم چې ورزشکارانو ډېر زحمت ایستلی دی، ورسره روزونکو ډېر زحمت ایستلی دی، نو په دې سیالیو کې حصه اخیستې ده. واقعیت دا دی چې هغه خاص آمادګیانې چې باید د ملکونو د خوا څخه ورته حمایت شوی وای، لکه د افغانستان د حکومت د خوا څخه، د المپیک د کمیټې د خوا څخه، په هغه پیمانه باندې نه دي. اما بیا هم موږ امید لاسه نه ورکوو، دا ورزشکاران په یو خاص احساس باندې تللي دي او زحمت ایستلی، انشاءالله نتیجه به یې بهتره.
او ورسره داسې انتقادونه هم موجود دي چې په المپیک کې د غلط مدیریت او یا هم د ځینو کارونو د سستۍ له امله ځینې ټیمونه لوبغاړي د سیالیو ته په خپل وخت ونه رسیدل، تر څو د بیرغ د لیږد په مراسمو کې او د پیل په غونډه کې برخه واخلي. تاسو څوک ګرم بولئ؟ آیا همداسې شوي وو؟
بله، دا منو چې د المپیک په کمیټه کې مدیریت ضعیف دی او دا یو نوې تجربه وه. بعد څو اویا او کلونو څخه اولمپیک د تربیت بدنی د ریاست څخه جدا شلو پر اس کی هم څوګدی هغه خاص تجربه د ورزش نه لري نو دا نارسایان زباید ومنم او دا نارسایان شتدی دا باید لري شي او کله چې د آیت بیرته راځي باید خپل مکمل گزارش خپل وطن ول ته وړاندې
تاسو د بدنی روزنه همدارنګ د اولمپیک ریاست ترمنز د نظرونو اختلافات اشاره وکړه ستاسو فدراسیون په دې برخه کې د چا تراغیز لاندې ده او آیا ستاسو ټیم په خپل وخت رسیدل او که ستاسو ټیم هم ورسته شوی وو
زموږ ټیم هم ورسته ورسیدل نه تنها دا چې زموږ ټیم ورسته ورسیدل د اولمپیک د کمیټې سکرتر جنرال هم ډیر ورسته ورسیدل ورسره چې کوم بل هیات ورسره تللی وو او زه بیا هم د تربیت بدني د ریاست څخه مننه کوم چې په ډیره اخر مرحله کې وکول شوی چې هغه ټیکټونه چې د ورزشکارانو هغه آماده کړل ځکه 23 ټیکټان چې د نړیوال اولمپیک د کمیټې د خوا څخه اولمپیک ته د افغانستان ورکړشي وو هغه ترې سوسیدلی وو او دغه یې هغه اصلي مسؤلیت و چې دوی باید ادا کړی وای متاسفانه د دوی د بې توجهۍ د لاسه هغه ورزشکاران او هغه هیات ډېر وروسته ورسېدل
ښاغلی ډاکټر محمد یونس پپلزی د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایې په افغانستان کې ځینې رشتو فوټبال کرکټ ډېر زیات پرمختګ وکړ د والیبال د پرمختګ لپاره او یا بالعموم د ټول ورزش د پرمختګ لپاره څه غوښتنې لرئ له حکومت څخه په داسې حال کې چې حکومت هم نوی راتلونکی دی د نوي حکومت څخه ستاسو هیلې څه دي
مننه موږ فکر کوو چې نوي حکومت یوازینه یوازینۍ هیله دا ده د ورزشکارانو چې ډېر په زیربناو باندې په اماکنو باندې په جمنازیمونو باندې باید کار وشي بالخصوص په ولایتونو کې باید جمنازیمونه زیات جوړ شي ځکه په د ژمي په دریو میاشتو کې اکثرا ځوانان د مکاتبو پوهنتونونو څخه رخصت وي او دا یوه ښه موقع ده چې درې میاشتې دوی وکولی شي په ښه ځای کې په یو جمنازیم کې په ښه توګه باندې تمرین وکړي مشق وکړي او ملي لوبډلو ته لاره پیدا کړي او ملي لوبډلې پیاوړې کړي دا زموږ یوازینۍ هیله ده د دولت څخه او والیبال هم په دغه تیرو څلورو کلونو کې ډیر پرمختګونه کړي دي خو دا تکافو نه کوي دا کافي نه دي موږ نور هم انشاءالله امیدواره یو او زحمت باسو د خپل ټیم سره چې دا نور هم پیاوړي
ډیره زیاته مننه پام دی هیله چې د افغانستان ټول ټیمونه سر لوړي وي ځکه چې ټول دی افغانستان لپاره کار کوي ټول د افغانانو د خوشحالۍ لپاره کار کوي ډیره زیاته مننه چې موږ ته حاضر شوې مرکې ته مو وخت راکو
ساس نه مننه کوم او د ټولو اوریدونکو سره
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنه دوستانو سلامونه مې ومني ولې په دې ورستیو کې کې صبر ډیر شوی
قانون د نه عمل کېدو په نتیجه کې دا ټول مسایل په هیلیا مثلا کورو ته وراوړي زید یو کې صبر چې لګیږي نشو کې ولې
ام خلکو ته څه کول پکار دي چې خپل پیسې موبایلونه او نور وسایل ورنه وساتي
دا خپل پیسې باید ټول په یو جیب کې نه کوړم یو واسکټ یا یو صدرې اغوندې نو دا واسکټ یا صدرې کې باید پیسې په شکل تقسیمات کې خوږي کچیر دا یو قسمت دی چې صبر وي دا نور خوم پات
مسئول کسان په دې اکله چوي
اول قدم کې دی به هغه درایي چې ورسره وي غوي ته متوجه وي په بعضو مواردو کې چیرته شکمن کسان ګوري چې غوي تعقیبوي او کې پولیسو سره دی تماس کې چې پولیس دې په خدمت
قدر من اوریدونکو خای د تاسو په جیبونو د سکولونو او نورو غټو هم کې صبر برابر شوی وي کدا چې نوی شوی نو د نورو کسانو پاک لخوا مواتمن او ریدلی وي چې کې صبر وهلی د کې صبرې عمل لډیره په خانه وو غونن سبا کې صبرن په دومره مهارت خپل کار کوي چې د مال خوند په ځان پوري حیران کړي امنیتی مسول کسان هم وایي چې دوی هر ځل کله چې کې صبر نیسی یو نوی طریقې کارولې وي د دوی په نظر د کې صبرې نوی طریقې کې صبرن په گاونډي هیوادونو کې زده کوي د کابل په منډوي کې د ورده کول له ولایت نه راغلی کس نسیم صدیقی سره په داسې وخت کې مخ شو چې کیسبوري پیسې وهلې وي. هغه لډیره در د خپل کیسه په خندا وکړه.
نو زه داسې کیسه و چې روپۍ مې د لارې د سراب سره بدلې کړلې، سودا مې کړله، کلدارې مې افغانۍ مې واخیست. نو بیا چې کله لاړم چې سودا مې وکړه، د سودا په آخر کې زه پرې باندې پوه شوم چې ما روپۍ وړې دي. ټلیفونونه په قسم قسم شکل باندې دوه درې ټلیفونونه یې راڅخه وړي دي. نور مې پرې پوه شوم، مرسه همداسې په لار روان یم، برشا وجوم نه ایستلې، دوه درې ټلیفونونه یې وړل. داسې نه چې اگر سره په دوبه مې ګولم ښکارېږي، بادم ښکارېږي چې زه ولې کیسبوري ویلم، خو دا چې وړي دي وړي.
داسې هم پېښ شوي چې له ناروغ سره د راغلي کس پیسې چې د درملنې لپاره یې راوړي کیسبور وهلي. دا نو بیا تر ټولو سخت حالت وي. د پغمان اوسیدونکی داود نظم وایي چې تېره ورځې همداسې یوه پېښه ولیدله.
هغه داسې و چې یو چا راڅخه پوښتنه وکړه چې وایي ما قسم خوړلی ده، بیا مې هغه قسم مات که، نو دې دا کفاره څنګه کړم؟ مالې ته باید لسو مسکینانو ته ډوډۍ ورکړي. په دې وخت کې و چې دا خبره مې ده ته کوله چې یو څوک راغی، زخمی ورور یې له قنداره راوستلی ده، له کمپنۍ نه کوټي سنګي ته موټر کې کینی او ډاکټر ته یې بیایي. په دې اسنا کې 10,000 افغانۍ داسې یو نازوانه حالت کې کیسه برتي وهلي دي چې نه هغه زخمي ته وکتل، نه د مسافر ته وکتل، نه د دو د خوار ژوند ته وکتل، د شکېدلي واسکټو ته یې د دو هم ونه کتل. دا یې ترې وهلې وې. راغله چې وایي که یو څو روپۍ وي چې منګ بیرته ته دې قنداره ورسید. مونږ د دوی حالات چې داسې مطالعه کوي، یو واقعي حادثه مونږ ته معلومه شوه، او د دې زخمي حالت هم چې ولیده، د دو دا خوار حالت او وچې شونډې هم چې ولیدلې، چې داسې ښکارېده چې واقعا چې نوره روپۍ ورسره نه ده پاتې. نو ما د ته ویل مالې دغه پیسې حساب کړه، د لسو مسکینانو ډوډۍ دا ټول همدغه ته ورکړه. فعلا هم دا مستحق ده، او دا خالق تعالی برابر کړی چې ته له ما څخه په عین وخت د دې پوښتنه کوې چې زه د دې قسم کفاره څنګه کړم. په دې وخت کې دوی راغله او دا مشکل مونږ ته بیان کړ. نو هغه پیسې مکمل هغه ته ورکړې، هغه حساب کړې چې دا ورته حسابولې وای بالا بس دی دو نه وی چې د مونږ ته د قنداره پی ورسیږو. نو دا بیخي د مونږ د اطمینان راوسته چې دا واقعا کی صبر وهلې دي.
داود نظم د ځان پاک له هم وایي چې څو ځله کې صبر وهلې.
یا ورځ د روژې په اوله له ما څخه تلیفون وهلی، بیا یې د روژې په اوله له ما څخه بکسک وهلی ده چې په هغې کې 1,000 یا 3,000 داسې پیسې به وي. بیا یې بل ځل ما کتابونه هم زیات اخیستي و، ماش مې اخیستی و، لاړم کتاب فروشۍ ته، ښه ډېر کتابونه مې واخیستل، دا دواړو لاسو کې مې کتابونه هم و. بیا یې په دې ورځ تقریبا ما څخه 4,000 یا 5,000 داسې شاوخوا له بغل جب څخه وهلي دي، او په داسې مهارت چې هېڅ پرې پوه شوی نه یم. دوی هم داسې روانی حالتونه مطالعه کوي چې چا سره ډیره سودا ده، ستړی ده، ستومانه ده. ځینې وخت هغه سره د یو ښه ملګري په څیر چې زه تا سره کومک کوم، دا سودا زه در سره واخلم، دروازه د موټر ورته وازه کی، هغه داسې تر یو رواني احسان لاندې راولي چې هغه احسان دای داسې حالت ته ورسوي چې دای تصور ونه کی چې له ده څخه به داسې یو عمل ممکن وي. دومره نازوانه او نامرده طبقه ده چې نه د چا مریض ته ګوري، نه مسافر ته ګوري، نه مړي ته ګوري، نه ژوندي ته ګوري، نه سیاسر ته ګوري، نه ماشوم ته ګوري. دومره نازوانه طبقه ده. د جمهوریت د شفخانی مخه کې دلته یو انفجار وشو، خلک ټول جیګرخونی صاحب وینو لړلې، غمناک حالت و. زه لاړم مسجد ته چې ماسپښین مونځ ادا کړم، کورتۍ مې پازواړنده کړه چې زه اودس وکړم. په دغه وخت کې داسې دوه نفره راغله، دا یو زما مخې ته ودرېده چې ځان داسې وانمود که چې یعنی ته اودس خلاص کې، بیا زه دلته اودس وکوم. نو زه داسې تر یو احسان لاندې راغلم چې دا څونه ښه مسلمان سړی ده، منتظر ده ته وایي زه زر زر اوس اودس خلاص کړم. نو ده په حقیقت کې زما مخه نیولې چې دا بل نفر جب څخه د کورتۍ بکسک ووهي د پیسو، او په همدې حالت کې دوی دا بکسک وهله چې کله مامون زدا که چې ومکتل چې چی نشته. نو پوه شوم چې دا په هغه وخت کې هغه دو نفرو دا کار وکاوه. نو داسې یو سخت حالت و واقعا چې ما په جب کې یوه روپۍ هم نه وه پاتې. نو دغه حالت چې آخاته انفجار شوای، خزی واره زاره په وینو کې لټیږي، د ده دغه سخت زړه دومره هم نرم نشه چې یو ورځ خو به زما هم دا حال وي. زه خوب هم له دې دنیا ځمه، له ما خوب هم پوښتنه کوي کنه خدای پاک. ډیر نامرده کاروي او ډیر حیران انسان داره وي، و چی شونده خالی جیب.
یو خدا سوی چې کیسه بور دی او چا پیسې وهي، نور په خپل مخځي. د کونړ اوسیدونکی عبدالقیوم وایي چې بلا ډله بیا چې پیسې او نور وسایل په زور واخلي، د مال خاوند وژني هم.
د جلال آباد نه روانو کابل ته پولی چرخینه چې د کوم موټر کې راسپریږي خر ته راځي دغه کابل بای شاوخوا کې تمانچره ایستل کیږي او د غاخل کیږي او بل اخر د سیوزي ته بول کیږي چې هلته د لیپ ټاپ اخلي د جبونه تلاشی کوي د دنه ټول شیان اخلي یا لکه یو څو وخت مخکې بل هم دغسې یو ملګری چې د کوټه سنګي نه راروانو ښار ته راته او همغه لته کم کرولا والا هغه کوي چې ښارواله ښارواله یو کس دی مسره راخیږي پروانې سیب برخې ته رارسي نو په همدغه ځي کې جب کې چې پیسې دي دا هم ته اخلي لیپټاپونه اخیستل کیږي د خلکو د لاس نه داسې روانه کوي چې هغه پسې کرسورو د سړی روان موبایل ته واخیست کورونو نه اغلاوي کیږي ډېر کسان داسې کوي چې فرزند د یوې اغلا نه وروسته چې پوه شي چې زه کېدای شي بله ورځ رسوا شم حکومت مې وپېژني نور مې وپېژني ما ته کم زیان متوجي رالږي وروسته همغه چاره چې څه اخیستلي هغه پسې وژني
د کندز اوسیدونکی ولی جان بیا وایي چې عام خلک باید خپل مال ته لکې صبر نه ډیر بیدار او خیر وی خپل شیان دې داسې ځای کې نګدي چې ورنورک شي
داسې ډیر پیښوي نو کله چې سړی د کور وځي دا خپل پیسې به ټول په یو جیب کې کینی دي زیاتره په خایا د مخ جیب کې دی بغل جیب کې دلته به جیب دلته به خودل خو اوس هر څوک اقلن کو وړم یو واسکټ یا یو صدرې اغوندي نو دا واسکټ یا صدرې کې باید پیسې په شکل تقسیمات کې هوځي کچیر دا یو قسمت کې صبر وي د نور خم پات ګوري د سړی و قیافیته د سړی چیرته او چیرې کې چې آیا دا تشویش لري فکر سجنده نه ده اوس بیا بل اصلي قسم کې صبرن پیدا شوی دي فقط پیسې تعقیب کړی دمه غسرای نه چې دغه د پلاني سره دومره پیسې واخیستل بس راسه موټر کې سپور کاکا چیرې ځ پلان راځه سم سم موټر ته جیک پلاره یو موسم کو نه دمه واد پوزه ورته وي سړی به وښ کلاس پیسې مې سیار شته واخلي په خپل مخزي نو کله چې سړی دې حالات ته زی دا ټور کړی دی یو د بل سره ارتباط لري د سینې چې یو نفر یو نفر هیڅ وخت دا کار نه کوي
ډیر کسان د کی صبر او نور غلو ډیرېدل د دولت کمزوري او بې پروايي خي
کچېر جديت د جامع کې موجود وي نه بو د سکولونه د خزو نه پټه د نه بو نارینه او چې بو نه ویل کېدل ولې دوی په دې چې قانون ربا تطبیق کیږي او جدی برخورد مو سره کوي زیات تاسپیک شوی دي چې په کوم پیسو باندې د انسان مرګ کړی دی مثلا یو کورلا موټر به څومره قیمت ولري هغه به یو ځای ته ډریور وزن یا د موټر مالک وزن او د موټر بیې نو خو 2 لک یا 3 لک روپۍ خو شه به قیمت ولري نو دا هم قانون دی نه عملی کی دوه نتیجه کې در ټول مسایل په هیلیا مثلا کورو ته وروري
اجی حکیم چې نه هاتیا کلاندی لپخو وخت نه وای چې غلو ته به قانون سره سم جزا ورکول کېدله اوس کنن نسی سبب بیرته خوشی کیږي
وهل بول تکول بول بندان بول اوس چې ونیسی یو څه بندي ته راسته خوست قانون نه پڅل کېږي قانون څه ته کېدای دی ګډ وړې جهان ته بدل څوک نه لسی ته کوي پنځه لپاره سره جزا ورکړي هیڅ څوک لا کان سی کوي یا نه پر اسکر سن نه پر بیره ټول کړي اوس ما اسکر سره د چل حیات کې څه حالت را کم سی حکومت جرګه سره څه جرګه کولې سامې درته لکه اوس حکومت زی په ځان سی کوي چې قانون دا به چې په خوله وایي چې بلې دا شراب سبات اس کا غټ غټ جوړ کې کور سوال دی موټر پټی وین سال خبرې نور جس په مخ ورغه پټی وی دا خو د تحقیق تعال شي خو بشو ولې مطلق یو دی قال فقر ده
یو بل خبره چې ډیر کسان یادوي هغه داده چې وای امنیتی کسان له کې صبر او غلوسر لاس لري د کابل اوسیدونکو نصر الله وای چې پولیس له کې صبر نه خپل برخه اخلي نور نو د پښتنه نه کوي چې ولې غلا کړي
دا چې نن ورځ دومره زیات شوی دی خپل عوامل لري دا ارتباطي هم دی ولې حاکم حکومت کچیر موجود وي نو دومره وسط دی بیا نه پیدا کوله مدا چې نن ورځ متاسفانه د حکومت کنټرول کنه دی وی خو له بل خو په خپل په د امنیتی تسکاو خصوصا دا څه کسان دي چې غوی اړی کلري دوی ونی ول شي یو دور از بعد بیا غ خوشي وي
په کابل کې منډ وی هغه ځای دی چې د خلکو د غنیګونې لامل دی چې صبر کار خپکه جوړ دی مونږ په همدې ځای کې دوهمه حوزه ته ورغلو حالته مو د جنایي جرمونو مدیر سمنوال داوود کټوازی سره د خلکو د خبره چې وای د پولیسو له کې صبر سره لاس یو دی شریک کړه هغه د خبره نه مني
دا هیڅ واقعیت نه لري پولیس هر ځای کې موظف دی هغه مکلفیت لري جواب دی د قانون ته خلکو ته ملت ته یو د خلکو تفسیره دی یو هاین واقعیت ده چې موږ پولیس تر فشار لاندې زموږ دی مربوطه دارات مجموعه کې د تفتیش د کنټرول د څارنوالانو نه دي کشفي ورګانونه دي د پولیسو نظارت کوي د پولیسو د کړنو نظارت کوي او پولیس هیڅ وخت ځان ته او خپل امکار ته داخنه ورکړي چې د مجرمینو مقابل کې بتفاوت اوسه هر هغه څوک چې جرم کوي هغه مجبور مکلف ده چې انتقال کوي او زه مکلف ده چې په اسناد شواهد او مدارک باندې مربوطه مراجعه وته وسپاري
د چوالی کې صبر جر بیرته خوشی کیږي د مهمل سمنوال کټه وزینه پختلی دی
په دولتي اداراتو کې او کشفي اداراتو کې هیڅ څوک نشي خوشی کولای دی او څوک چې جرم یې کړی وي په اتهام په ورید وي په هغه صورت کې خوشی کیږي چې هغه یا اسناد شواهد مدارک ضعیف وي او یا خپل مدعي عارض څوک چې متضرر ده هغه چې مراجعه کوي هغه خپل لدی ادانه لدی عارضینه لدی داوی نه صرف نظر کوي په هغه صورت کې پولیس نشي کولای چې د خلکو سره قانوني چلند وکړي مجبور مکلف ده چې هغه د خوشی کولو په ارتباط باندې هغه مربوطه مرجی چې ده تم پکې هغه نسبتي اوراق چې جوړیږي باید متضرر موجود واوسي ولی متاسفانه په اکثر مواردو کې متضرر خپل لدی ادانه صرف نظر کوي
سمنوال کټوازای خلکو نه غوړي چې په خپل مال دی پام کوي دوی هم بې پروا دي خپل کې صبر ته زمينه برابروي چې غلاور نه وکړي
په مجموع کې زمور دي جامع دي ټولنې وګړي کوګور خپل زیورات سره خپل نقدي پیسو سره یا ته موټر سره دي دومره به تفاوت دي چې ځکه چې موټر درې دا نه وایي چې دلته مانی پارکینګ دی یا دې ساتلو ځای ستانه غبان لري نه لري ه موټر خپل شکی دوه ساعت ورسره چې راځي یا موټر نه وي یا پرځه دي موټر نه وي ما غوښتل له خلکو نم دغه د سپاول قدم کې دوی به خپل اعمال او خپل جنسونو ته خپل هغه درایي چې ورسره وي غوی ته متوجه وشو په بعضو مواردو کې چیرته شکمن کسان ګوري چې غوی تعقیبوي اخی پولیسو سره دی تماس کې پولیس د دې خدمت دا مجموع کې دا د چیرې د خپل متوجه نه دي دغه مسایل
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لالاري اوریدل شي که د اتصالاتو د شرکت مشتری است اتسوه اتنیوی نمره ډایل کړئ د ازادي رادیو تازه خبرونه راپور